کار خلاص شوی دی انټرویو تر سره شوی دی او هغه ډیر ژر زموږ په مابینس کې د کرکټ بورډ په جیم کې ان شاء الله تاسو وګورئ. د دې ترڅنګ د فیزو لپاره په مختلفو کچه باندې زموږ هلی ځلې روان دي، د مختلفو انټرنیشنل داسې فیزیوګانو سره، داسې ډاکټرانو سره چې هغه په پلیئرز انجری کې مهارت ولري، د هغو په ریهب کې مهارت ولري.
نوموړی د غرض وایي د دې ګمارونو ګټه به دا وي چې تر دې به بعد هیڅ لوبغاړی له هېواده بهر درملنې ته ناستوي، او دا چاره به د دې سبب شي چې کرکټ بورډ به د لسګونو زرو ډالرو له لګښت خلاص شي. هغه زیاتوي چې سږ کال یې بل پلان د کابل لوبغالی چمن بیا کرلو، اوبو سیستم نوي کولو او لوبغالی هوارول دي چې ډېر ژر به پیل کړي. د دې تر څنګ د کابل په لوبغالی کې د کرکټ د شپنیو تمریناتو لپاره د ګروپونو یا لایټنګ سیستم د نصبولو خبره هم ورکوي. اغراض د کرکټ بورډ د انجینري څانګې او لوبغاړي مسؤل انجینر ممتاز وایي چې دا دوه مرکزونه په دوه میاشتو کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت په 2550 متره مربع ساحه کې رغولې دي. بل لور ته د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب د دې مرکزونو په جوړولو ډېر خوښ دی. هغه وایي په لومړي ځل دوی ته په هیواد کې دننه داسې سهولتونه برابرېږي. غلی نئے پڑاندی وائی
فور لتیزر زڑا پر مصرف کی ٹکٹ اور ویزا حالتا وہ سیدل اور ڈاکٹر مصرف یعنی اگر وہ سیدل پیزا لکان لڑل نو دیسی فکر کسی آگیا کیا زڑا مصرف کی دل
ہم ترنگا دا افغانستان امیلی لبڈلی بل لوبغاڑای فرید ملک ہم ددی مرکزونو پا پرانیستی خوخ دی او وائی چی اوز پا دخپلی تو پچونی دلا پیا وڑتیال پار پا ہم دی مرکزونو کی تمرینات کوی. غلی ملک وای
کتا سو ګوري دا کم وسایل چې دی دا لکه چې دا هر یو لوبغاړي لپاره ډیر مهم دي چې هغه خپل د بولینګ ایکسرسایز وکي، د شولډر ایکسرسایز وکي، او دا غي لپاره چې هر یو تاسو ګوري نړیوال ګراوند کې د سی وسایل دي.
د یاد اوري وردا شته افغانستان د کرکټ څارونکو وای افغان کرکټ لوبډله اوس هم په هیواد دننه معیاري لوبغالي اکاډمي او نوري اسانتیاوي نه لري، او د کرکټ بورډ اداره هم تر ډیره پوري د لوبغاړو د روزنې پر ځای د کارکونکو په ماشونو ډیره بودیجه مصرفوي.
د کرکټ نړیوال شورا د 2022 کال غوره لوبغاړي نومولي دي. یا د شورا د ګڼو هیوادونو لوبغاړو ته په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې دي. له سالم احمد صالح به واورو چې کوم لوبغاړو په کومو برخو کې دا جایزې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال شورا ICC د جنوري له 22 څخه د همدې میاشتې تر 26 نیټې پورې د 2022 میلادي کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د کرکټ په بیلابیلو فارمټونو او برخو کې جایزې ګټلې وي. ICC په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اعلان شوی لوبغاړو تیر کال د 10 اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو په بیلابیلو سیالیو کې ښې وړتیاوې ښودلې دي. د شورا په لومړي اعلان کې د تیر کال غوره 10 اوریزه لوبډله اعلان کړ چې د انګلستان جاس باتلر د لوبډل مشر په توګه سام کارن، ویرات کوهلی، سوریا کومار یادوف، محمد رضوان، گیلن پیلپس، سکندر رضا، هاردیک پانډیا، وینندو هسرنگا، حارث رؤوف او جوش لیټل د لوبغاړو په توګه غوره شوي دي. په دې لیست کې د افغانستان، آسترالیا او سویلي افریقا په څیر پیاوړو لوبډلو هیڅ لوبغاړي ته ځای نه دی ورکول شوی. همدارنګه د ورځنیو سیالیو د کال غوره لوبډله د پاکستاني بابر اعظم په لوبډل مشري اعلان کړه. په دې لوبډله کې هم کوم افغان لوبغاړی نه دی غوره شوی. په لوبډله کې د استرالیا تریویس هید او ادم زامپا، د نیوزیلند ټام لیتهم او ترنت بولت، د ویست انډیز شای هوپ او علی زاری جوزف، د هندوستان محمد سراج او شریس ایر، د بنگلادیش مهدی حسن او د زمبابوې سکندر رضا شامل دي. دغه راز د ټیسټ سیالیو د کال په غوره لوبډله کې هم د کوم افغان لوبغاړي نوم نسته. دغه لوبډله بیا د انګلستاني لوبغاړي بین سټوکس په لوبډل مشري غوره شوی ده. په لوبډله کې د انګلند جانی بیرسټو او جیمی اندرسن، د استرالیا عثمان خواجه، مارنوس لیبیشاین، پات کیمنس او ناتن لاین، د هندوستان ریشب پانت، د ویست انډیز کریګ براټویټ، د پاکستان بابر اعظم او د سویلي افریقا کګیسو رابادا د غوره لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. کرکټ نړیوال شورا د انفرادي جایزو په ډله کې هندۍ سوریا کومار یادوف د 10 اوریزو سیالیو د کال غوره لوبغاړی نومولی دی. دغه راز یې بابر اعظم ته د یو ورځنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې، او انګلیش بین سټوکس بیا د ټیسټ غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارس د ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړي جایزه چې د افغانستان ابراهیم زدران هم ورته نوماند وو، د سویلي افریقا چټک توپ چونکو مارنو یانسن ته ورکړل شوه. د کرکټ نړیوال شورا په جایزو کې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوره لوبغاړي جایزه د نامیبیا لوبډل مشر هیرس میس ته ورکول شوې ده. په دې جایزو کې د ښځینه کرکټرانو له ډلې د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې په ترتیب سره دوه انګلیش او یو هندي لوبغاړي واخیستل. دغه راز د لوبڅارانو په ډله کې د انګلستان تبا ریچارډ ایلینګورد بیا د 2022 د کال غوره لوبڅار نومول شوی دی. د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې ګڼو افغان لوبغاړو هم د بیلابیلو کټګوریو جایزې ګټلې وې، چې تر ټولو ستره جایزه د راشد خان وه. هغه د تیرې لسیزې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
اوس د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه د سویلي افریقا سوداګریز لیګ سیالۍ د یاد هیواد او انګلستان ترمنځ د ورځنیو سیالیو لپاره ځنډیدلې دي، چې دغه سیالۍ به بیرته د فبروري په دویمه نیټه پیل شي. اخوا بیا د دوبۍ په نړیوال سوداګریز لیګ کې افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق په یو لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي. هغه په 3.4 اورونو کې دا کارنامه کړې ده. هغه تر دې دمه د وکټو اخیستونکو په ډله کې په دویم مقام دی او 9 لوبغاړي سوځولي دي. د بنگلاديش په سوداګریز لیګ کې بل افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزي په یو لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې وي او 3 لوبغاړي سوځولې وي. ل کرکټ وراخوا د افغانستان د بیسبال ملي لوبډله خای درته جالب وي چې افغانستان هم د بیسبال لوبډله لري. اکثریت به د بیسبال لوبې په تړاو معلومات هم نه لري. دا لوبه تر ډیره په امریکا کې کیږي. د آسیا په هیوادونو کې بیا جاپان، چین او کوریایان د دې لوبې تکړه لوبډلې لري. د افغانستان لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی چې په پاکستان کې دغه لوبې پیل شوې دي. په دې تړاو مدرته د بیسبال ملي لوبډلې د منیجر رحیم سردار نظر راخسته ده. هغه د بیسبال سیالیو په تړاو داسې معلومات درکوي.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین مختلف قوانین لري، ډیر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي. د درو لوبغاړو په سوځیدو سره هغه لوبډلې اننګز چې دوی پای ته رسیږي مکمل نه اننګ کېږي په یوه لوبه کې د هر طرف څخه، او کچیرې بیا سکور مساوي یا رنزونه مساوي وي بیا دغه سي ادامه پیدا کوي تر څو چې هر لوبډله رنزونه یا سکور زیاتیږي. په دې لوبه کې دا کرکټ ته ورته لوبه ده. د لوبغاړو د سوځیدو مختلف قوانین دي. هغه کس چې بال و بیټر تر غورځي هغه ته کرکټ کې مشتاسي بالر ته وي، په دې کې پیچر ورته وي. او هغه کس چې هغه بیټ په لاس کې د دې بیټ ته کرکټ ته بیټ سره فرق کوي، تفاوت لري، هغه ته بیټر وای. شاته چې کوم کس ناست وي دې ته کیچر وای. چې دا دوه کسان پیچر او کیچر په دې لوبه کې ډیر مهم رول لري او ډیر مهم دي. کچېری پیچر وکولای شي چې درې بالونه چې خپل ایریا د غل تور ته ټاکل شوی ده هغه مسلسل درې بال په دې بیټر باندې مس کی یا هغه ونه شي کړی چې هغه ووي، نو دې ته سټرایک وای. د درې سټرایک په کولو سره هغه بیټر اوټ کیږي، هغه بیا دغه پر ځای بل کس راځي. په دې لوبه کې بل دا دي چې درې بیسونه دي. یو دا مین د وهول ځای دي چې هلته بیټر ولاړي، دغه څخه راوروسته درې بیس دي. لومړی بیس، دوهم بیس او دریم بیس. دا ټول بیسو ته په ځان رسولو سره بیرته بیا خپل اخرنی ځای ته راتلو سره دې سره یو منډه ترسره کیږي. کچیر ټول بیسونه ډک وي بیا څلور منډې راتلی شي، چې هغه څلور سره راشي دغه د بیټر ځای ته ځان ورسي، دې سره څلور منډې کیږي. بل خبره دا ده چې کچیر لوبغاړی پیچر څلور بالا داسې مس کی چې هغه د خپل ایریا څخه د باندې او هغه بیټر چې د خپل بیټ ته سوینګ ورنه کی، یعنی دا کوشش ونه کی چې بال وهي ځای پر ځای ولاړی او بال هم خپل په ایریا کې نه وي، نو دا بال مس بال دی. بیا کچیر دا څلور بال وسی هغه بیټر د دې څخه استفاده کولی شي، د دې ګټ څخه دا استفاده کوي د دې موقع څخه چې ولاړ شي لومړی بیس ته. نو دا په دې معنی چې د یو رنز د کول د پاره یو بیس ته ځان ورسوي، بیا دوم دریم دغه سی به کله چې بال وهي بال په هوا کې پر ځمکه نه لیدلې. کچیر کوم لوبغاړی یا فیلډران ولاړ دي په میدان میدان کې په لوبغالي کې دا کچری بال ونیسي د کرکټ په شان هغه بیټسمن یا بیټر چې دی د بیټر وای په دی لوب کې هغه اوټ دی بیا بل کس راځي او هر هغه لوبغاړی چې بیس ته ځان رسي بال چوي کچری فیلډران بال و بیس ته هلته پر بیس باندې هر بیس ته یو نفر ولاړی بال ورسي او کس نه رسېدلې صرف چې هغه بیس ته کوم کس ولاړی د مخالف لوبډلې هغه په شاو سره نیسي بال چې ونیوي هغه بیټر چې هغه بیس ته ځان ونه رسي هغه بس اوټ دی.
د نشې توکو کر قاچاق او کارول تاسو ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس د فوټبال لډګره د جنوري په شپږشتمه نیټه د سعودي عربستان په ملک فهد لوبغالي کې د فوټبال لیگ په سیالیو کې د رونالډو په لوبډل مشري د النصر لوبډلې له الاتحاد لوبډلې 3-1 ماتې وخوړه. کته هم تر دې مخکې هم الاتحاد په النصر لوبډلې برلاسي و او په څو لوب کې ترې بری وړی و، خو د رونالډو تر راتلو وروسته د النصر لوبډلې مینوالو هیلې ډېرې لوړې شوې وې. رونالډو ونه کړای شول چې په دې لوبه کې ګول ووهي. اوس د خبرونه ورسته برخه ده. په دې برخه کې به درته ځانګړې مرکه خبره کړو. د راشد خان د لوبي ژوند په تړاو مو د کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی سره مرکه کړې ده. شفیق الله ستانکزی هغه څوک و چې د ده د مدیریت پر مهال راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې ته په لومړي ځل غوره شو. له هغه مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې راشد خان څنګه خپل لوبي سفر پیل کړ او څنګه ملي لوبډلې ته راغی.
زما اوسه مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلی و، ټالنت ایډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غوره پیدا کول او د هغو پالش کول. هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه بم پوره کال ځوان لوبغاړي البته هغه بم پوره کال فالو کول او هغه بم پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چاتر لاندې بم راوستل. نو د معمولا کله بم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول د کوم لوبغاړی په ما کتن او ما ته زنګ وسه مشره یې وره ک ګراوند ته راسي نو زه به حتما په یدم سوک را باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او فیض دولت خان وایي بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې سخته هم کرکټر پیدا یې که. نو یو اور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل و، او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجچ کولای. مورتل صدا غمیره باندې ګوره د خو ماشاءالله ډیر خلو غړی ما تخکاری. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوي سیریز او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل منګه اسوسییټ ممبر او ما د یو بشپړ غړي توبلرون کې هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی وو. نو منګه په دې و توانیدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو، شل ورځې به صرف پې وکړو، یو ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنله مرزه شل ورځې نه د کریر سټارټ کی. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډو کې 122 منډو آؤټ شو. هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه او راشد رانه وغوښته او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې تم روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوب څخه غوره نه ده بوللای. همیشه دای وای سز زده کړه کوم. او بل د کامیابی راز دا د راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترنثس پیژني، په خپل سترنثس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سدي هغه د اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورته وایو هغه ګوګلی ده، او دا د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي. اما که مخته نه ده پریښی، دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ د تروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته د لوبې څخه ځان غوره نه بولي، او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او موږ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به سکله ختمیږي، نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی و، د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ رولیږه زیمبابوې ته، او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري، او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګوري. بیا به له هغه نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه د دې اونۍ لپاره هم دومره وه. ستاسو له ملتیا ډېره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملما
د اسنګان جان صاحب مننه چې د ازادي رډو په لید ځانګړو مرکو کې مو بلنه منلې ده. ستاسو په شیرونو کې د افغان وطن درد ښکار دی. په نړۍ کې د شاوخوا انجان صاحب 10 میلیونه سکانو لویه برخه، چې نشي 21 میلیونه کې په هند کې ژوند کوي، په دې دومره همدینه سکانو کې څنګه د پردیتوب احساس کوي؟
مینا ومننه اول خو تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه او نیکی هیلې. داسې ده چې پردیتوب احساس کوم نه کولې جوړوي. هر چا ته خپل وطن کشمیر ده، نو موږ د افغانستان یو، افغانان یو، موږ ته افغانستان خپل وطن ده. او چیرته چې اوسېږو، هغه ته که سکان وي، که مسلمان وي، که هندوان وي، که عیسویان، که هر څوک پاره کېده چې وي، نو تبا موږ ورته پردي یو. هغوی موږ ته پردي دي، موږ ته خپل وطن، خپل وطن ده. نو
انجان صاحب
خامخا د پردیتوب احساس کوي.
مثلا تاسو د ژبې مشکل نه لرئ په هند کې، د دود دستور مشکل نه لري، رسم و رواج د هندي سکانو هم افغان سکانو ته ورته دی، نو فکر نه کوي چې د قرابت ډیر زیات دی؟ او بیا هم ستاسو په شعرونو کې د وطن درد ډیر محسوس دی.
دسته چې دمګ لسانی موضوع چې دمګ چې به دغه چې فرق لري، دمګ هند خو وایو چې د پیښور د اټک نه نیول تر پیښور پورې اوس ویل کیږي. مخکې خو افغانستان کې هم دا ژبه وه یو وخت کې، او د دوی ژبه چې د هندي او پنجابي او نور د خو خیر اوس مسره زده کړی د دومره وخت کې.
خو بیا هم سره نږدې نه ده دا دوه ژبې، او بخښي دا دوه ژبې ډېر سره نږدې نه دي.
بالکل نږدې ده، د پنجابي بخښي برخه یو څنګه ده.
پنجابي
بخښي څنګه ده، نو کلتور مو هم سره نږدېوالی لري، یعنی یو شی نه ده، تفاوت لري سره، ډېر رواجونه دي موږ دوی تفاوت لري، رنګ او لباس باندې هم سره قرابت لرو، خو دلته مونږ بالکل والے څه نه لرو په مذهبي لحاظ په جنسي لحاظ دا چا توهین مونږ ته نه ده کړی تر اوسه پورې دا خپله منطقي کې چې اوس خامخا راته وایي قابلی دي قابلی قابلی په نوم یعنی افغانانو په نوم یادیږو او کاغذ چې څه بد الفاظ نه دي راته استعمال کړي لیکن دا چې وطن مور دا چې چیرته پیدا شوی چیرته مې چې خاپوړي کړي دي د ما په څېر ټول افغانانو که هغه هندوان دي که سکان دي که مسلمانان دي که په هر دین او عقیده او هر سیاسي ټولنې سره اړیکه لري نو خامخا وطن ورته د مور حیثیت لري وطن به ور باندې ګران وي وطن سره به مینه لري یو زه نه یم شاید په زرهاوو په ملیونهاوو کسان وي چې همدا محبت ولري ما هم په همدې تسله باندې په اشارو کې که زه د وطن په اقلی لیکمه نو خامخا وطن را باندې ګران هغه مینه مې له زړه نه ځي ولې چې زه خاپوړي مې هلته کړي دي
او تاسو ول چې په هند کې تاسو ته د کابلی خطاب کوي کابلی خوب لکه څومره چې ما ته معلومه ده د ټایګور هغه کابلی والا ډیر مشهور ده هندوان په درنه سرګه ګوري کابلی ته تاسو انجان صاحب تاسو په یو بیت کې ویل دي په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه مینه خو انجان خیر که غریبی ودلته څنګه دا احساس د هغو سکانو او هندوانو د ژوند په تاثر کې ویل شوی چې په افغانستان کې ژوند کوي یا یې ژوند کاوه
خامخا نو د څومره داسې چې وشولې د ژبې په نوم د دین په نوم د مذهب په نوم څومره زندګۍ خاورې شولې خو په خوا زمانه کې خو دغه محبت او دا شیان نه وکړه چې ته څوک یو زه څوک یو صحیح دی څوک کسانو د ګوتو په شمار کسانو به تعصب لرلو وو موږ سره تعصبات دا نه ده چې نه وو لیکن په دا رقم نه وو چې قتل وکړه وشي دا وروستو کې تاسو ولدا چې تاسو نه وشول
دا سونه لبده مرغه شته او راخلی ده انجان صاحب د شعر له لیکلو سره زړه سپکوي درد کموي دا فکر نه کوي چې د هند ټولنه په پښتو شعر څه وکړي چې ورته لیکي
بالکل د تاسو خبره صحیح ده چې هند ټولنه په دې ځای کې ما چې لیکلي دي ما هند ته نه دي لیکلي ما دا شعرونه لیکل دي خپل وطن ته مې لیکل دي خپل خلکو ته مې لیکلي دي نو دلته که زه دیش کله کېږي دلته یم او پښتو نشته ده نه پښتو څوک را سره وایي نه پښتو څوک اوري نه په پښتو څوک پوهېږي حتی د ما فامیل هم له پښتو نه هره ورځ لرې کېږي ولې چې پښتو نه لوستې ده نه لیکلې ده نه لیدلې ده نو زه چې لیکمه تر اوسه پورې په پښتو باندې البته د وطن مینه ده د وطن لپاره یې لیکمه ما د هند لپاره څه نه دي لیکلي
تاسو به یو وخت د افغان ادبي بهیر په غونډو کې هم برخه اخیسته څنګه داسې زړه مونږ کېږي چې په هند کې هم دغه سی او بهیر وای او تاسو ورغلي وای او هلته مو برخه اخیسته
بالکل مې زړه کېږي ډېری هڅې مې وکړلې تاسو چې کله ماجر شوم هند ته نو ما تپو شروع کړل پښتنې مې وکړلې زه کلکتې ته لاړم چې ما ته پته ولګېده چې د لالا جان خان لوی اندې خان عبدالغفار خان لمسی هلته اوسېږي هغې سره مې ملاقاتونه وکړل او نور افغانان چې دلته ماجر وو ټولو سره مې ملاقاتونه خو په متاسفانه تر اوسه پورې بریالی نه شوم چې دلته یوه ټولنه رامنځته شي هېڅ وخت هم ما ډېرې هڅې وکړلې خو زه بریالی شوی نه یم خامخا مې زړه کېږي چې هغسې ادبي بهیر یو ناست وو ادیبان شاعران لوی استادان ناست یو مونږ سره تر څنګ یې ناست او د هغوی خبرې واورو خامخا نو دا احساس کوو
دا اوس د ټکنالوژي په زمانه کې ځینې کسان همدغسې بهیرونه آنلاین جوړوي د آنلاین بهیر د جوړېدو هڅه مونږ نه کړې
آنلاین بهیرو ډېرو دوستانو جوړ کړی دي چې زه یې غړیتوب لرم او هغوی سره په اړیکه کې یم کله نه کله خو دلته خو اقتصادي مشکل هم ډېر دی کاروبار ده او بعضې وختونه هم وخت تفاوت لري مثلا یو سړی په لندن کې ده یو سړی په جرمني کې ده یو سړی په کابل کې ده دلته د ټایم هم تفاوت لري ډېر کم ورسره په اړیکه کې پاتې کېږم خو په اړیکه کې حتمن پاتې کېږم او هغه دوستان چې شعرونه نشته یي د فیسبوک په پاڼه باندې زه لولم ډېر وخت نه وخت د هر چا شعر لولم
فیسبوک ته به هم راشم خو مخکې تر دې چې فیسبوک ته راشم تاسو د کاروبار وویل په ګردیز کې تاسو دکان درلود په کابل کې مو هم دکان درلود او اوس په هند کې دکان لري په هند کې په کوم ښار کې تاسو دکان لري
په
ډیلی کې د ګردیز کابل او د ډیلی په دکانداری کې فرق څه ده
په افغانستان دکانداری ما ټوله کوي په مجموع کې چې بار دی کې په ګردیز کې په کابل کې چار ځای وا هغه دکانداری ډیره ساده او ډیره بسيطه ولې چې حالت یو څه لازمه ګټه تر لاسه کېدای شي ولې مثلا شاید 100 روپے راغله په سلوشن او 30 روپے خرڅېږي او دلته چې دلته خو ستونزه ده چې تعداد زیات ده، دوکانونه هم زیات دي، خامخانو کاروبار ډېر دروند ده، ډېر کار به کوي او لږه ګټه به ترلاسه کوي. دغه تفاوت لري، نوره تفاوت چې نشته.
مثلا په افغانستان کې د هندوانو او سکانو دوکانونه نور افغانانو ته داسې ښکارېدل سي څه چې په نور بازار کې نه پیدا کېږي، نو د هندوانو او سکانو په دوکانونو کې موندلی شي. څرنګه هماغه ورته شیان په هند کې هم خرڅوي؟
نه، هلته خو بېل بېل کارونو باندې خلک اخته دي.
ستاسو خپل ژوند مې مطلب دی، ستاسو خپل دوکان کې څه شی خرڅوي؟
د ما د موبایل اسسري ده، اوس د موبایل کور د دې دوکان مې دا کار کوم. خو افغانستان کې واقعیت دا واقعیت هغه ته چې هېڅ ته ونه د ټول جهان واردات مونږ لرل، صادرات مو هم درلودل، چې هر شی په جهان کې په هر دولت کې تولیدېدل، په هر سیمه کې هغه به افغانستان ته واردېدو. دا خبره واقعیت وه. او په هند کې خو خپل تولیدات ډېر لري.
مخکې مو فیسبوک یاد کوم، فیسبوک ته به هم راشم. ستاسو د فیسبوک په پورتنۍ برخه کې په ټایم لاین کې د مختلف افغانانو عکس دی. یو پکې په کمیس پرتوک کې ولاړ دی، ستاسو د رښتې په ځان کې ده، د سکانو ښکلې لونګۍ مو تړلې ده، یوه نجلۍ په هزارګي جامو کې ده، یوې چاپانې په ځان کې ده، یوې میرمنې حجاب کړی، یوه نارینه پټکی تړلی دی، پکول والا هم تر سترګو کېږي. دا عکس مو څرنګه انتخاب کړی؟
دا عکس یو ټلویزیون لخوا نه مونږ غوتل شوي وو. هغه ته د ټولو ملتونو د وروڼو ملتونو یو عکس یې اخیستلو، یوه برنامه یې درلوده، نه پوهېږم د څه شي په نومه. د هغې لپاره یې مونږ ټول بولي وو پغمان ته. متاسفانه کې زه داسې خبر نه وم چې باید ملي لباس ولرو. ما ته تیار یم چې اوزه تیار یې، نو ما دریشي اخیستې وه، ویله را ووزه. نو زه هماغه وخت ووتم، ورسره لاړم او دا عکس مې پغمان ته اخیستلو. دا ټول وروڼه ملتونه دي، د افغانستان ټول ملتونه دي. او دا عکس د ما ځکه خوښېږي چې زه ځان په افغانستان کې په ټولو ملتونو کې شمارم، یعنی سکان په ټولو ملتونو سره اړیکې لري. دا نه ده چې څوک ده، دا څوک نه ده، هزاره ده، پښتون ده، تاجک نه، دا خبره نشته، افغان ده او افغان ده بس.
بیا هم د فیسبوک په ارتباط، انجان صاحب، د ستر اسلامي عالم مولانا عبدالکلام آزاد کیسه تاسو په فیسبوک کې پورسو کې خبره کړې ده، هغه مشهوره کیسه چې د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو شاید نه بیا اوریدلی او ځینو اوریدلی وي، چې د پلار ته سوي ډوډۍ ایښی وه، یعنی د مولانا عبدالکلام آزاد مور د عبدالکلام آزاد پلار ته سوي ډوډۍ ایښی وه، هغه په خوند وخوړه. مولانا آزاد وایي چې په هغه شپه چې زه د پلار کوټې ته ورغلم، چې ښه شپه ورته ووایم، ما ترې پوښتنه وکړه چې په رښتیا ستا سوي ډوډۍ خوښه ده، چې صفتونه دې کول، او پلار یې وویل چې سوي ډوډۍ هیڅ زیان نه رسوي، خو غوسه او سپکاوی د انسان روح ځپي. د عدم تشدد دا شایسته کیسه مو انجان صاحب د کوم مخاطب لپاره خبره کړې؟
دا ما ترجمه کړې ده، دا مې په دې خاطر خبره کړې ده چې مونږ په افغانستان کې ډېر رنځېدلي دردېدلي یو. زه تنها هندوانو سکه نه یادوم، ټول افغانان مونږ تقریبا دغه 15 لسیزې په لمبو کې تېرې کړې دي. نو لازمه ده هر چا ته چې باید څوک ونه ځوروي، محبت وکړي، مینه وکړي او سوله وي. نو د مینې نه لوی شی په دنیا کې نشته ده چې هغه زړونه ګنډي او کرکه خو طبعا زړونه ماتوي نه. دا یوازینی مقصد مې همدا و چې ټول مونږ باید د مینې سره آشنا شو او مینه وکړو.
په امدی کې څه
ځل نه خواله ورکشي.
او په دې مرکه کې مې مخکې هغه تاسو یو بیت یاد کو، هغه به مې سره به تکرار کوم چې دغه کیسه هم په هغه باندې صدق کوي چې تاسو ویلې دي چې په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه. څنګه کله چې تاسو د یو ستر دینی عالم مولانا ابو کلام آزاد کیسه راخلی، هلته چې نور سکان دي هغه بل ډول تاثر نه اخلي چې دی مسلمان عالم کیسه مو راخسته؟
په هندوستان خو دا خبرې بېخي نشته دي. البته په ډېرې بخنې سره، په ډېرې بخنې سره دا یادونه باید وکړم چې په لر او بر پښتونخوا کې کله چې شاعران شعر لیکي، نو هغوی هندو په ډېر سپکاوي سره یادوي، یا نورو عقیدو ته داسې خاص ارادتمند نه دي، خاصه درناوی نه لري. دوی به د ګوتو په شمار خلک ووي چې ورته درناوی لري او عزت یې کوي. لیکن په هندوستان کې برعکس دلته دینی او مذهبي او کلتوري او فرهنګي کرکه بېخي نشته ده، په نشته حساب ده. وی وو د ګوتو په شمار، لیکن په اکثریت کې نشته ده. نو دلته ماته هندو مسلمان سیک دی دین له لحاظ نه هم ماته یو ډول چې د حضرت بابا نانک سره پیروي هم نو هغه کړه بالکل نه مني هغه ټول دوی چې ایک پتا ایک اس کے ہمبار تو میرا گرہائی یو پروردگار پیدائی اختی ٹول مگو ٹول خیندی ہونا یو مگو بلتون نلرو نچوک دخمن لرو نچوک وزاقی لرو مخالف لرو نما پتی عقیدہ ماتا دا شایمانا نلی دا ہندو دا سکھ دا مسلمان دا سوک دا سوک ندا بشار دا انسان دا انسانیت دردوائی بیدوشی عقیدہ دی ہر چا خپل کار دا چی بکوم عقیدہ دا غیر دا مبارک شا
بابا نانک مو یاد کو انجان صاحب یو وخت تاسو په افغانستان کې وی نو طبیعي خبره ده د نورو افغان سکانو پر رنگ به دا احساس ته سره و چې کله به وی چې تلای ګمبد به نږدې ګوري چې هم ته کله لاړې تاسو دې ګمبد ته ورغلې څه احساس مو کو
بالکل صاحب لکه دغه مسلمانو خو دورونو ته دا وخت نه وی همیشه چه ده مکی شریف مدینی شریف دیدارو کی هم دستی دستکانو دا گفتنه ده چه ده دربار صاحب اصلا نوم دربار صاحب ده خود اگه گمبل ده چه تلایی ده انگلیسانو نوم رو باندیا خواهی ده گولدن تیمپل و پا فرسی ترجمه شوه ده مابد تلایی پونو نو ده لیدلو ده ده زیارت کولو خو هر سک تمن داری هندوان هم دیر اکثریت تملری زیرا جی او په هندستان کې خو بیا مسلمانان هندوان سکان ټول تګړه تګلې ولې چې ګردواره کې خصلو دروازې وي د چا لپاره نه دي د ټولو لپاره دي کاغه په هر دین په هر عقیده باندې وي کولای شي چې راشي نو خامخا مو تمام او ډېر ځله دیدار مې کړی دا هو سم نظر کېږي چې بر په هغه څو ورځو کې مې تګ ده ورسم او دیدارې وکم
تاسو چې کله په 1922 کال کې له افغانستانه ووتلې بیا هند ته لاړې لږه وروسته د دربار صاحب ته ورغلې او کنه پخوا هم ورغلی وي
نه نه اول ځل مې و چې زه ورغلی وم
په کوم کال
نه سو د نویم کال کې
په هغه کال چې مهاجر شوی
او بالکل
مهاجر
چې مهاجر شوم او
د یو مذهبي انسان په صفت باندې چې کله یو ډیر مهم ځای ته ورتلې څه احساس مو کو کېدې چې را سره شریکې کې
نو خامخا دا یو بل احساس وی هغه وخت خو سړی بهږي له خپل ځانه به وتلې وي هغه احساس نه لږې زه یم ولې چې تواضع دومره زیاته شي او کله چې هلته لاړ شي بیا په دې ځای کې بیا یو بل ډېر لوی مهم شی دا ده چې هلته د تنه سکان نه دي چې تنه سیک وي هندوان هم ځي مسلمان هم ځي سوی هم ځي په هر دین او مذهب په هر عقیده چې وي هغه ټول ځي څوک ممنت نه شي کولی او همداراس بیا کله د دې لنګر ته ورځي چې تقریبا د ورځې یو لک نفر پورې هلته د لنګر یعنی مجاني ډوډۍ چې د ګردوارې لخوا جوړیږي او خوړل کېږي نو هلته څنګ ته د هندو هم ناست ده مسلمان هم ناست ده نو بیا داسې احساس کوي چې صرف انسانیت د نور چې نه ګوري نور چې په سترګو نه درته درځي
یعنی هغه د عرفي خبره چې هغه د عرفي خبره چې مسلمانت به زمزم شوید او هندو به سوزانت کنه داسې یو احساس وي انجان سب تاسو چې په 1922 کال کې له افغانستان وتلی د پاکستان په لارې وتلی نو پاکستان ته تک سخت نه وو
څه وایم چې هغه څه رقم شی به ماتې کړی دي کله چې زه له خپل کوره ووتلم نو د جولای میاشت وه ګرمه او پېښور ته لاړم پېښور ته چې رسېدلو په لارې مو ډېر رحمتونه ډېر تکلیفونه ولیدل پاټکونه دلته ونیسه او چېرته څنګه خیر لنډه دا چې ورسېدلو هلته چې لاړلو پېښور کې مې د دوه درې شپې فکر کوم دوه درې شپې مې ګورځوارې کې تېرې کړلې یعنی محبت کې نو هغې نه وروسته مې کور ونیولو ما دا فکر و سوچ چې دلته به څو وخت پاتې شو او شرایط به ښه شي او بېرته به وطن ته ګرځو نو لاړم چاینکو پیالې دا شامې د کارخانو بازار نه واخیستل ور چې موږ په دغه وړو کپونو باندې عادت نه یو دغه هندوستان او پاکستان کې چې خلک چای مای پکې چې نو موږ هغه ګیلاسونو سره عادت وو زه لاړم چاینک مې هم راوړو پیالې مې هم راوړلې او کله چې ډبګرې ته راورسنم دلته پولیس ونیولم دې خو راشه سیټه چېدې راوړې دي ما وې چینی ده خلاص که چې خلاص نه کړه وو کراکري راوړې هغه هم امپورټډ او ته وایي چینی ما ته د تاپو چې اوس کراکري وتاي دي ما په چې چینی دندې کې څه ګناه غړم وای دا چې تو تانې ده ما ګناه څه کړې ده وای بس خبرې دې ما کوړم دې سره خو جیب نه مې 50 روپۍ راو وسله ما دا غوښه له پرېمې ده وای 50 دا ورته دي 50 روپۍ ده دسګون مې ورکړ ما دا غوښه وخت نور چې نه لرم دا تراژیک وای دلته دې بیا ونه ګورم ما دلته څه چې پاکستان ته به مې ونه ګوري بس ما غوښه چې برته مې کټو بار کړل او کور ولا نه مې مزرته غوښتلو خو هم دې ښه سړی خو دې کور آباد لري دې خبر وو دې ښه سړی وو هغه اډوانس مې چې ورکړی هغه هم بېرته راکړلو او د ډوډۍ د په خکړه تر لاور پورې وخرم د خپل کور او زه لاړم لاهور ته پنځه شپې په لاهور کې لاهور نه بیرته پوین ویزا خو اخیستې او لاړم هند ته بس هماغه ورځ چې تر نن ورځې پورې په هند کې یم
لاهور چې کله د په سرحد باندې د هند لور ته اوښتې کنه بیا وروسته په سرحد کې هلته څه ستونزه نه و څه مشکل نه و
خامخا ستونزه خو موږ ویزا درلودلم موږ ویزا اخیستې و د هند د پاکستان ویزا مو هم و د هند ویزا مو هم و
یعنی چې ویزا به بیا په سرحد باندې څه مشکل نه جوړوي پاکستاني سرحدي ساتونکي
نه هغه وخت خدا خبرې نه اوس لږ مشکلات زیات شوي دي هغه وخت ډېر مشکل نه
بیا له په هند کې چیرته لاړې اول سر
په واسه کې خو نه بلد هم چې کله هغه ته ورسره د پاکستان کراس کولو امرسر ته هغه د ریل ګاډي خو سیده ډیلی کې کوزولو هغه مستقیم د لاهور نه ډیلی نو ډیلی کې کته شو نور ماته نه مونږ چې چیرته لاړ شو چیرته لاړ شو نو هغه د ریل نه چې راکته شو اورګاډي نه خلک ولاړ د ډرایوران اکثریت هغه ولي هغه ته معلوم و چې مسجد رضی او د کډي بارې کډي راوي وای چیرته چې ما چې زه ډیلی ته ځم په دې کې ماته نه مونږ چې چیرته یم وای چې ډیلی کې خو یې خدای ډیلی ته کنه ډیلی کې چیرته ځي ما زه خو نه پیګم دا کابلیان چیرته ځي افغانان نه پیژن اوس هم اکثریت نه پیژني خو د کابلیان په نوم پیژني ما دا قبل چې چیرته ځي وای زه خو نه يم خبر یو بل ډرایور غږ را باندې کوي دا بوزه تلګ نه ګرته دوی هلته ځي نو هغه کې موټر کې مې بار واچول او زیرا وسنه متلګ نه ګرته وای چیرته ځي ما زه نه يم خبر بیا یې پښتنه وکړه دا قبل چیرته دی بیا د پخوریان دلته چې په اوسه وختم کال کې ماجر شوی دی راځل دلته درمسال د ګوردواره هغه ګوردواره ته خلکو چلته بوزه هلته موږ بوتل او کته کړو ایونی مې شنه تا ګوردواره کې تیر کله غي نو سم بیا ځان ته کور ونیول
یعنی له بچانو سره په ګوردواره کې وي او بخښي دا ایونی مې شنه
او بچانو سره بالکل یو زنه ما تقریبا یو شپته بیا ته فامیل به هر اور راتل او تل چې ته چا به کور نیول او چا ته څو په پیزل شپو کې څو په لاس شپو کې څو پیزل شپو کې چا ته چا به کور ونیول او کور ته لاړل اول باندې ته کوسیدل هم دا غي مرکز وو ډیر هم سره دیم سره کړی دا کور ودان
انجان صاحب کثیر ژوند ته بیرته مخ کړم ستاسو پخوانی ژوند ته د افغانستان مو په دې څه یادې کوم شي
افغانستان ولې ما مرده ما خپوی پکې کړی دی د افغانستان هوا د افغانستان خوره د افغانستان رنگ د افغانستان خوان د افغانستان جب هر څه مې یادې کې چې مې نه دی هیڅ هغه هغه د خزان وهلې پانی مې هم نه هیریږي او نه به هیر شي تر مرګه پورې
یعنی د څه کومه کیسه په یاد د چفرزن په افغانستان کې دغه وست ذهن تراشه دغه وست چې لاسه د لړو سر خبري کوي او لمر سره شریک کوي او لاوریدونکو سره
یعنی څنګه کیسه
یعنی و جالب خاطره د افغانستان د ژوند
جالب خاطره دا ده چې د ما ورو شهید شو په 1400 شپتم نه په سم شپتم کال کې وفات کوم نو هغه شهید شو
حکم ځای کې
حکم ځای کې په ګردیز کې ګردیز کې نو نسیم ګل رنجبر هغه وخت په ولایتي کمیټه کې و د پټاخیر او فکر کوم نو هغه د مونږ د مړی لرګي د بازار نه تر شمشان یعنی د انډوان سکانو حاضر ته لرګي د وړي مونږ نه په خبر کله چې لرګي خصلو ته سړی لاړلو وای چې خیرت اسوک مړی وای ملک صاحب زوی وای هغه خو لرګي چا یوړل وای د تاسو غوند نه خو نه پیدا مې یو یوړل لرګي د دکاندار ورته ویلیو نو لرګي وړي والته دا ټول دیمګام سایګان او پېژندون کې مې څوک دا ټول لاته حاضر ولاړو موږ چې مراسم خلاص ول شپې چې راغلو د ګردیز محلي رادیو نه د فاتحې اعلان وشول نو دا هم څه نور ډیر جالب خاطرې دي چې نه مېږي خدا خاطره خو د مرګ تر ژوند تر ورسې سرګې پورې بده مو په زړه کې ګندل شي وي دومره مینه محبت موږ سره کېدو او شوې ده
او د درس په وخت کې کله ناکله به سکانو ته په مکتبونو کې جنو خلکو آزار او اذیت کاوه لیکن کله ناکله به ډیر نازول کېدل د سیدناس کوم خاطره لري په یاد ده مکتب په دوره کې
و بالکل د شاعر ته چې زه متوجه کړم د مو استاد یاد بخیر هغه مو وطن کې نه ده عبدالودود خان زه وی ترانه ته انتخاب کړم ما فکر کوم وم سنت کوم کښ پغم کوم دقیقه نه پیار دي زه ترانه ته انتخاب کړم هغه ترانه مې جوول وستل هغه نو استاد د شاعر سره نور هم مینه زیات شو به هی نه زول د حقیقت ده لږه نه بغیر د مو تلورم تلګي کې د داوود خان په وخت کې مشتنین دیانو نه وو هر مې په امتحانو نو یو استاد دې موږ مفتي صاحب نوم نه شو د خدای دې وبخي هغه په دې دنیا کې مشهور نو د قران شریف او د دنیا ته سات کې موږ وتلو د ټوله دوه سره د سنت نه بوتل نو کله چې دا یو استاد ولالت دې موږ نو د موږ ته ویل وای مو وکینه موږ یې کینه ولو اگر چې موږ خفه شول چې ولې د سیم سره کې خو ورسه مته ویل وای ست زکه ګټه بدرته وکي او تر دې حدا پورې چې موږ ټول قران شریف زکړایو اوس خو بدبختانه رانه هیر ده لږ څه مې په یاد ده او په امتحانونو کې ممیز په صفت به هم ځنی ولما څلورم سیم به ځم سیم کومه د ممیز په صفت به ځین ته خبرونه یو ورځ د وزارت تعلیم او تربیه غره آیات راغلو نو کله چې آیات چیکینګ کول چیکینګ کړو نو مې ولې کړو استاد نن دې شوکې ګوري د امتحان وای ممیز څوک ده وای دا ده نغې چې استاد به خنه غوړم غروانی او وخت ډیر تیریږي ټوکې مکو وای ټوکې نه درسره کوم همدا مې ممیز ده دا د نومې لیکل شوې ده نو حیران پاتې شول غوي وای چې د قرآن شریف څه پیږي وای چې سوال ته نو کوم نه پښتنه وکړه چې فکر کوم د جمعې لمونځ پښتنه رانه ده څه موټول ته تکرار کړو نو هغه خوږه خاطرې دې مانه یریږي ډیر مهربان استادان یو ډیر مهربان ملګری دوستان یو او دی اوس هم دي چې ډېر په یواد کې جو ډېر دیوانه بار دی اوس هم دومره مینه چې ما سره کوي او د ټول څه کانو سره ډېر محبت کوي چار دو انداز نه لري
انجان صاحب ستاسو د بچانو عکسونه کله نا کله په فیسبوک خبروي خصوصا چې کلیزه وي کنه بیا چې ما کله ورته کتلې د ډېر خلک لایک هم درکوي او مبارکيان هم درکوي د ستاسو د بچانو هم لا افغانستان سره رابطه پاتې ده او کنه رو روش کېدلې ده ځکه چې ځینې خو په هند کې پیدا شوې دي
المسیح په هند کې پیدا شوې دي په ځمونه په افغانستان کې پیدا شوې دي
او المسیح انت بله
او تر څو چې زه ژوند یم دا رابطه نشکېږي دا په دې باندې باور لرم او زه به یو جالب خاطر در سره شریک کړم یو کس په جرمني کې پیدا شو او افغانو د قندریانو هندو نو د دې واده او د ته په دلی کې دلته موږ یو خپلوان هغه کره راغلی و دغه خپل و نو موږ یې واده ته غوښتي وو زه چې کله تلم نن به هغه مشره مېرمن خو اوله مېرمن مې نه ده ما دویم واده کړی ده نو هغه مېرمن ته ما وویل خدای بخلي ته چې توفه یو سودا سایه خو د اروپا دلته پیدا شوی هلته لوی شوی وایي زه څه خبره زه څه پوهېږم چې اروپا کې څه رقم ده ته د خپل ملګري نه پوښتنه وکړه هغه به درته ووایي نو کله چې زه لاړم دغه کور ته د واده کور ته ځم او پاس خېټم درېیم منزل کې کور و نو دروازه خلاصه ده او دای نازه په چوکۍ باندې خو کې پیښورې چپلې دي او مهرون کلر مهرون رنگ دغه قنداری دوخته کمیس پورتو بیا غوسه ده او لسونه نیول دي لسونه سره دي نو هلته چې ما ولید ما خپل مېرمنې ته ولته څوک څه نورم ولاړو د خبره ورته ما چې ده خو د مونږ خو خیر نه ده وخت ور شوی خو دغه شل کال کېږي چې په جرمني کې د جرمني کې پیدا شوی خو که سل کال تیر شي هم افغانیت به افغان به افغان به افغانیت لمنځه نه ځي نو زه په دې مطمئن یم چې زما اولادونه شاید د زامن کومه مثال چې زده افغانان دي المسی به مېما افغانان دي هغه نه بعد نو خدای پیږي چې څه بوي څه بنې او دای لا لرم چې خدای له وطن قرار کړي چې بیرته وطن ته لاړ شو او بیرته خپل هغه ژوند پیدا مو ورکول ته
انجان صاحب هغه د احمد شاه بابا خبره چې د ډیلی تخت هیروم چې را یاد کړم زما د ښکلی پښتونخوا د غرو سرونه همدا احساس ته سره ډیر مننه چې پرې خبرونه کله ازادي راډیو سره حاضر شوی خدای مولره
مننه له تاسو نه له اوریدونکو نه مننه چې تاسو وخت راکړل او د ما د ترخی او خوږې خبرې مو وکړې
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لی سرو بازار جوڑ بھی پکی نکی ہم پیزوان